سلامونه د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې نن وویل چې د 1401 کال په کانکور کې 1,63,000 تنو نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 60,000 د لوړو زده کړو او 2,500 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه دي بریالي شوي، د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنتون ته ولاړ شي. په سګنی کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یوه ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیرې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفه یعقوبی او د هغې د څلورو نورو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. کارن دکر نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات به هیڅکله د ژوند، کار او په آرامه فضا کې د ټولنو د جوړولو لپاره د ښځو له ملاتړ څخه په شانه شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک هم له طالبانو غوښتي و چې میرمن یعقوبی او همکارانې خوشي کړي. د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې ویان جرمی لارنس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو د میرمن یعقوبی او د نورو نیول شویو کسانو په اړه له طالبانو څخه معلومات غوښتي دي. د راپور له مخې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران د کابل په لویدیځ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ونیول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو ډاکټرانو په ګډون اووه کسان مړ شوي او درې نور ټپیان دي. د لغمان ولایت ویان سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشغان دره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر چې د سیمې یوه کلینیک ته روان و له سړک نه واوښت او درې ته ولوېد.
یو سرف ماډل موټر چې د پرشخان ځایي کلینیک ته روان و په لاره کې چپه شوی ده، چې په دې شهیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس د ښځینه ډاکټره شامل دي.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې سړکونه خورا زیات زیانمن شوي او له دې کبله په ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د لاس ګریوان جګړه روانه ده. روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو د ډرونونو یا بې پیلوټه الوتکو نوې حملې پیل کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حملې شنډې کړي. بلخوا په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې اوکراین له احتمالي حملو خوندي کوي. او شمالي کوریا د توغندوی ازموینو په دوام نن څلور بالستیک میزایلونه د سمندر پر لور توغول. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز وایي شمالي کوریا له خپلو لویدیځو سواحلو د لاند واټن ویشتون کې څلور توغندي وو توغول. شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ د لویو وچو د ویشتون کې یو بالستیک توغندي په ګډون په روانه اونۍ کې له ډیر شو زیات توغندي ازمویلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکېچ د نښې په توګه متحد ایالاتونو د خپل پوځي زور د خودلو لپاره د غاک تر سرعت چټکې دوه بم غورځونکي الوتکې د جنوبي کوریا فضا ته استولې دي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. مباورې چې د سګنی کانکور نتایج اعلان شول. د طالبانو چارواکي وایي چې سکل د پخوانیو کلونو پرتله د محصلانو د منلو ظرفیتونه لوړ دي.
نور کلب تحصیلات علی کې ټول 18,000 د طالبان جذبېدل او اوس د 18,000 نه پورته د طالبان نور ځکه وزارت ته جذبېږي.
په سګنی کانکور کې د نجونو ګډون او لراتلونکو څخه ویره
حالات په دې رقم دوام کوي. راتلونکي کانکور کې به هیڅ یوه خور نه دی فارغه او نه اوسېږي پرته د هغو نه چې د دې ازموینو نه بې نتیجې پاتې دي یا د تیرو کلونو نه.
یوه اسلامي خیریه بنسټ په کونړ کې د رغونې چارې پیل کړي.
دا دیوال چې اوس د دې کانال شروع دی 80 متر پختکاري د دې کې په زرګونو باندې جریبونه د وټپوره پورې هغه د شولو د جوارو د دوه فصله خړو کېږي.
په کندهار کې د کندنکارۍ د خدینا کارګرانو لستونزو به هم خبر شي چې وای د خپل محصولاتو لپاره بازار غواړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر یو قانون لاسلیک کړی چې له مخې د جدي جرایم او عملان هم په پوځ کې شاملېدای شي. په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ او تاندې څانګې پروګرامونه خپرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم ورڅو د راپور نو برخه ته. د طالبانو په وکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي اداره وایي چې د 1401 هجري لمریز کال په کانکور کې 1,600 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی و. د ازادي رادیو خبریال امید ظهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
برادر ما سلیمان جان ولد غلام جیلانی ولدیت مرزا غلام غوث هستند.
د یو زر سلور سو لومړی کال د کانکور ازموینې د پایلو اعلان هغه چې له لومړی تر لسم نمره بریالي شوی ټول هلکان دي. څه کال د کانکور عمومي اول نمره سلیمان د هرات اوسیدونکی دی، خو تیر وړم کال د کانکور عمومي اول نمره ګانې دوه نجونې سلګیا او شمسیاوي. د پایلو اعلان دا پوښتنه زیږوي چې ولې څه کال آن پلس غوره بریالي شویو کې یوه نجلۍ نشته، هغه چې طالب چارواکي ورته هیڅ ځواب نه وایي. خو د سګنی کانکور ازموینې د پایلو اعلان پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنیفي وویل توانېدلی چې ازموینه په شفاف ډول واخلي او دا پروسه په ښه ډول او لنډ زمان کې مدیریت کړي.
د ازموینو د ملي ادارې ابتکار په دې کال کې د ستاینې وړ دی. دوی له څو پړاوونو دا پروسه درې پړاوونو ته راښکته کړه. دوی د مال او وخت زیات مصرفېدو مخنیوی وکړ.
د ازموینې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ څه کال په کانکور ازموینه کې 1,603 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی و، خو د دوی لپاره 4,338 سیټونه د لوړو زده کړو او 6,080 سیټونه په نیمه لوړو زده کړو کې ځانګړي شوي وو. خو د دې ادارې له قوله په کانکور ازموینه کې له ګډون کوونکو 6,000 تنو لوړو زده کړو او 2,500 تنو نیمه لوړو زده کړو ته لار پیدا کړې ده. طالب چارواکي داسې مال په کانکور ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 1,600 تنه ښایي چې په تیر کانکور ازموینه کې نږدې 2,000 تنو ګډون کړی و، او هغه مهال د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ 90% دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالي شوي وو. حخوا د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وایي د کانکور د سګنۍ ازموینې ټول بهیر په یوه میاشت کې بشپړ شو. خاموش ادعا وکړه چې څه کال د تیرو کلونو په پرتله په دولتي پوهنتونونو کې د جذب شویو د طالبانو شمیر 40-25% زیات شوی دی.
نور کړه په تحصیلاتو علي کې ټول 18,000 د طالبان جذبېدل او اوس د 80,000 نه پورته د طالبان لوړ زده کوزاره ته جذبېږي. او دوهمه موضوع دا غرد چې هغه تعداد د طالبان چې خپل خوښ رشتو ته نه دي کامیاب شوي او جګ نمرې وړي وي هغه پانځیو ته چې هلته موږ ظرفیت ولرو خو د طالبان انتخاب نه ورته کړی او هغه پانځه سیټونه تش پاتې وي، هغه سیټونه موږ دوه ځلي بیا اعلان ته ورکوو. هغه به نتیجه د طالبان کولی شي چې هغه سیټونو لپاره هم رقابت وکړي او بیا هم وکولی شي چې په دویم چانس باندې هم که دوی د خپل خوښې فرضاً دویم انتخاب ته هم لاره پیدا کړي موږ د لاره هم ورسره انشاءالله په لاره اچوو.
د ازموینې د ملي ادارې سرپرست که څه هم له بې نتیجې زده کوونکو غواړي چې لا هڅه وکړي او بیا خپل چانس و ازمایي، تر خوا یې دا هم وایي هر هغه داوطلب چې شکایت ولري کولی شي د شکایت فورم ډک کړي څو وڅېړل شي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کېږي چې لا له وړاندې په دې ازموینه کې ګډون کوونکو نجونو ویلي وو د مشخصو پوهنځیو د ټاکلو حق یې درلود او دوی ته په ویشل شویو ټاکن پاڼو کې د ډېرو پوهنځیو نمونه نه وو. څګنۍ ازموینه د یو شمېر ستونزو له امله چې طالبان تخنیکي بولي په خپل وخت هم وانخیستل شو او پایلې یې داسې مهال اعلانېږي چې له وړاندې د دولتي پوهنتونونو تدریس د کال نیمایي ته رسېدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په واکمنۍ کې د ازموینې پایلې نن اعلان شوې او د طالبانو چارواکو ویلي دي چې 1,603 تنو نجونو او هلکانو ګډون پکې کړی و، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل په لسو ټاپ یا لومړیو نمرو کې د هیڅ یوې نجلۍ نوم نه و. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به د کانکور اول نمره هم په لږ تر لږه په وروستیو دوو کلونو کې نجونې وې. له ماریا توتاخیل د ښځو د حقونو له فعال نه مې وپوښتل چې د دې خبر په اورېدو څه احساس ورته پیدا شو.
زه خوشحاله یم چې حداقل که ناوخته هم و دا د کانکور ازموینه ترسره شوه، نه یوازې نجونې زموږ ورونه د هغوی راتلونکی هم چې په خطر کې و یو څه نتیجې ته ورسېدل و چې ترڅو وکولای شي خپل ورځ نکړو ته دوام ورکړي. دا خو واقعا د درد او خفګان خبره ده چې په خوا به حتی د کانکور لومړی درجه نمبرې به د یوې خور وي، او څه کالې مونږ ګورو چې شاید خویندو تعداد هم ډېر کم وي په کانکور کې. دا چې بریالي کسان دي یو دوه کسان دي، یعنې دا مونږ په نشت باندې سبو، دا یوه بدبختي ده چې زموږ خویندو لمنه یې نیولې ده. یعنې د افسوس خبره ده چې مونږ د پخوا نه، یعنې په ځای د دې چې د پرمختګ لوري ته لاړ شو، مونږ شاته تللي وو. یو خو دا بدبختي وه چې حالت داسې دې ته راغله چې مونږ نه کولای شو خویندو په کانکور کې ګډون وکړي. امنیتی حالات شو، د تعلیمي بندیزونه شو، د خویندو د جرأت وژل شو، همدغه شو چې خویندو ډېر کم ګډون وکړي په کانکور کې. بیا کانکور په داسې یو حالت کې رامنځته شو په ځای د دې چې په خپل وخت باندې ترسره شي. داسې وخت کې ترسره شو چې هغه یې وخت نه و، او نتایج هم داسې اعلانېږي چې کال تقریبا ختم ده.
میرمن توتخیل، په تېر څه کم یو نیم کال کې د نجونو د لوړو ټولګیو ښوونځي تقریبا تړلې دي. دغه یو نیم کال نیمګړتیا به د دې اثر به پر راتلونکو کلونو کې د نجونو پر تعلیم سوي؟
تاسو په تابن منتی د موږ کال په کانکور کې څه خویندې چې درلودلې، هغه هم د تیر کال فارغین وي، یا د دولسم صنف نه فارغ شوی انجینر وي، یا هغه څوک وي چې پروس کال به نتیجې شوی وي او څه کال دې په کانکور کې ونده اخیستلې ده، یا آینده کې شاید واخلي. خو را روان کانکور ته چې موږ د دولسم فارغین نه لرو، ځکه هغه انجینر چې دولسم شته شوی وي د هغو په مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. نو دا خو معلومه خبره ده که حالت په دې رقم دوام کوي، راتلونکي کانکور کې به هیڅ یوه خور نه فارغه و نه اوسېږي پرته د هغو نه چې د دې نه ازموینه نه بې نتیجې پاتې دي، یا د تیرو کلونو نه که په هغه هم په ډېره ټیټه کچه باندې خو نوي فارغین نجونې بنې. ځکه دا خو معلومه خبره ده چې د دولسم ښوونځي چې دي، یا د شپږم نه تر دولسمه ټولګي چې دي، هغه تړل شوي دي، موږ به نوي فارغین ونه لرو. دا به خپله یوه ډېره غټه ظاهري د افغانستان لپاره او ډېر منفي تاثیر به پر راتلونکي کې د افغانستان په محیط او په چاپېریال باندې ونه.
او روسي پښتنه میرمن توتخیل، چې د طالبانو حکومت وایي چې د شپږم نه د پورته ټولګیو د نجونو لپاره به تعلیم ته اجازه ورکړي، خو دوی پر یو کړنلاره کار کوي. څومره تاسو ډاډه یاست او نورې نجونې د افغانستان ډاډه دي چې طالبان به پر خپل د ژمنه عمل وکړي؟
دا دی یو نیم کال همدغه یوه خبره ده چې موږ یو طرحه باندې کار کوو، موږ په یوه کړنلاره باندې کار کوو، یا موږ د حجاب په مسله باندې غور کوو، په نصاب باندې غور کوو، یا په افغانستان کې فرهنګ دراسې د نجونې تعلیم اجازه نه لري. فرهنګي مختلف دلایل راوړاندې کوي تر څو د نجونو مخنیوی وشي. نو په یو نیم کال کې د دې طرحه بشپړه نه شوه. زه فکر نه کوم چې دې ته آماده اوسېږي تر څو نجونې ښوونځي ته لاره پیدا کړي. او که کوم کړنلارې وي، زه فکر کوم کړنلارې مسله هغه په یو میاشت کې هم حل کېږي. نو دا څنګه کړنلاره ده چې یو نیم کال کېږي نه خلاصېږي؟ نو که په دغه رقم دوام ولري، دا معلومه خبره ده چې شاید دا کوم کال، دا نیم کال چې نور هم تېرېږي، شاید دوه کاله یا د دې نه وروسته ولاړم، خو دغه رقم باندې شاید پرانستلو مخه یې نیول شوې ده. نیولې ده یې هم
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پنچیر کې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې رنګېدو خبرګونونه راپورته کړي دي. پرون پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي چې د احمد شاه مسعود د قبر هغه برخه چې د هغه په اړه لیکنه پکې شوې ده ویجاړه شوې او لاندې غورځول شوې. اوس یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او سیاسیونو دا کار پر انساني حریم تیری بللی او ویلي دي دا ډول کارونه به د افغانانو ترمنځ ملي روحیه اغېزمنه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امید ظاهرمل د موضوع تفصیل اوروي.
یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو کې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې د ویجاړېدو ویډیو خپره شوې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د هغه د قبر په سر هغه تیګه چې د هغه په اړه لیکل پرې شوې ړنګه شوې او پر ځمکه پرته ده. دا دویم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په پنجشیر کې د دې پخواني جهادي قومندان چې د طالبانو سره یې خورا سختې جګړې کړي مقبره تخریبېږي. دلته وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوې چې طالبانو په کندهار کې د دې ولایت د پخواني قومندان جنرال عبدالرازق مقبره د موټرو په تمځای بدله کړې ده. جنرال عبدالرزاق هم د طالبانو پر وړاندې خورا سخت دریز درلود او طالبان له پاکستان په ملاتړ او د افغانستان په ورانی تورنول هغه څه چې طالبانو تل رد کړي. د طالبانو له ویان او د کورنیو چارو وزارت مو په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د مقبرې د یوې برخې د ړنګېدو په اړه وپوښتل خو هیڅ ځواب یې رانه کړ، مګر یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او سیاسینو په دې کار سختې نیوکې کړي. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه دا کار د شریرو او غیر مسؤولو کسانو کړنه بللې او زیاتوي دا عمل په هر ډول شرایطو کې په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې چې زموږ خلک تر هر وخت ډیر همدلی او هم پالنې ته اړتیا لري کولای شي چې د هیوادوالو ملي روحیه شدیدن زیانمنه کړي او په زړونو او دماغونو کې د کینې او نفاق تخم وکړي. عبدالله همدا ډول په وروستیو ورځو کې د بدخشان پوهنتون او په کابل کې له معترضو میرمنو سره د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي ډک چلند د تاسف وړ بللی. پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف هم په خپله فیسبوک پاڼه دا عمل د دین خلاف او د انساني ارزښتونو ضد بللی او زیاتوي دا ډول کړنې د ملي یووالي پر وړاندې کلکه ضربه ده. د جمعیت اسلامي ګوند دوه غړو چې هر یو یې ځان د دې ګوند مشر بولي صلاح الدین رباني او عطا محمد نور هم په دې اړه توند څرګندونې کړي. صلاح الدین رباني دا د طالبانو کار بللی او په خپله فیسبوک پاڼه یې لیکلي د افغانستان د ملي اتل مقبرې ته په پرله پسې ډول سپکاوی د طالبانو د ډلې د تفرقې او نه ماتېدونکي سیاستونو یوه بله ښکاره نښه ده. عطا محمد نور بیا په خپله فیسبوک پاڼه دا کار د قومونو ژبې او ملي هویت پر ضد جګړه بللې او طالبان یې د یوې خاصې ژبې او د ځینو قومونو سره په تبعیضي چلند تورن کړي دي. له طالبانو مو د دیني واکو او خلکو سره د دوی د چلند په اړه وپوښتل، مګر هیڅ چارواکي او ویاندې ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي مخ ته جوړه شوې مجسمه هم له منځه وړي، تر خوا یې په بامیان کې د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیس هم تخریب کړی. همدا ډول یې د یو شمېر مشاهیرو تصویرونه چې په ځینو ولایتونو کې رسامي شوي وو رنګ کړي دي.
د لغمان ولایت په دولت شاول سوالی کې په یو ترافیکی پیخه کې لس کسان مړه او ټپیان شوی دي. د لغمان چارواکی وایي چې پیخه د دولت شاول سوالی په فرشغندره کې هغه محل وشو چې یو صرف ډوله موټر یوې کندې ته غزار شو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د لغمان ولایت د والی ویان سلامت خان د شنبه پورز د لړم په 14 نیټه رسنیو ته په رالیګلی ویډیو کې منلې چې د یاد ولایت د دولت شاه ولسوالۍ اړوند د فرشخان سیمه کې د یو سرب ډوله موټر چپکې دوه لامل او ته نمر شوی او درې ټپیان دي.
نن 14 تاریخ د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ د فرشخان بقاریه کې یو سرب ماډل موټر چې د کل د ساحې څخه د فرشخان ځای کلینیک ته روانو لاره کې چپه شوی ده چې زمونږ لس کسان هیوادوال پکې مړه او زخمیان دي، چې د شهیدانو جملې څخه اووه کسان او زخمیان درې کسان دي، چې په دې شهیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس د ښځینه ډاکټر شامل دي.
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ مسؤلین په وخت د پیښې ځای ته رسیدلي او ټپیان نږدې روغتي مرکز ته رسولي او روغتي حالات یې د ډاډ وړ دي. د لغمان، نورستان او کونړ په ګډون په زیاتو غرنیو سیمو کې د سرکونو د خرابوالي لامل ډیری وختونه دغه ډول مرګونی پیخي رامنځته کیږي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر یو قانون لاسلیک کړی چې له مخې د جدي جرمونو مرتکبین هم په پوځ کې شاملېدای شي. ولادیمیر پوتین داسې وخت دا قانون لاسلیک کوي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له خنډونو سره مخامخ ده او د نورو زیاتو سرتیرو د راټولولو هڅه کوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
پوتین د نومبر په 4 په موسکو کې د ځوانانو او رضاکارانو سازمانونو غړو ته په وینا کې وویل چې له سپتمبر میاشتې راهیسې د 300,000 رضاکارانو په ګډون 300,000 کسان له جګړې سره یوځای شوي دي. پوتین تر دې وینا مخکې یو سند لاسلیک کړ چې له مخې پوځ کې د هغو کسانو د شاملېدو امکانات برابرېږي چې مقرر او درانه جرمونه هم کړي وي، آن د ماشومانو جنسي تېري کوونکي، خیانت، جاسوسي او تروریزم محکوم شوي کسان هم د راپورونو له مخې د پوتین د دې فرمان په اساس پوځي لیکو ته ورتلی شي. روسیه په اوکراین باندې په فبروري کې د غیر مواجه یرغل د پیل په ورځو د اوکراین غنې سیمې لاندې کړې. خو د اوکراین د ځوابي عملیاتو له امله په وروستیو میاشتو کې سخت ځاني تلفات ورواوښتل او اوکراینی پوځیانو د خپل هیواد غنې اشغال شوې سیمې بیرته ونیولې. د پوځي بسیج د فرمان ته صادرېدو وروسته لسګونه زره روسان له هیواده تښتېدلي دي. دې موضوع او هغه خنډونه چې روسیه د اوکراین په سویل او ختیځو برخو کې ورسره مخ شوي لعمل د اشغالي سیمو په کنټرول کې هم پاتې راغلي. کرملین دې ته اړیستې چې یوه نظامي مساویده وړاندې کړي او په زیاتېدونکي توګه په اجیرو پوځیانو او چیچن سرتیرو تکیه وکړي. په اولیاوینسک ښار کې میشتو عسکرو د نومبر په 4مه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د روسیې له چواشویا جمهوریت څخه شاوخوا 2000 پوځیانو ته اجازه ورکړل شوې چې بیرته کورو ته ستانه شي، ځکه هغوی د خدمت په بدل کې د پیسو د غوښتلو لپاره بغاوت کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو ځل بیا قدرمن اوریدونکو ورزو د افغانستان روانو چارو ته. په کندهار کې د کندن کاری د کسب خزینه کارکونکي خپل کارځای ته بودیجه او محصولاتو ته بازار غوړي. د شادخت په نوم د کندن کاری او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدی مرکز د محل د بودیجې د کمښت له کبله د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د لاسي صنایعو دا مرکز په کندهار کې له کوره بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو له کاري محدودیتونو سره سره فعالیت کوي.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لسو برخو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځینې جوړوي.
په دې باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بر کار کوو، بیا دا کار د چوراسي داسې ډیزاین کوو، بیا کار پر کوو، بیا کیندوی، بیا چوراسي په لاس داسې صفایي پر کوو.
دا کار ځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 تنه نور انجونی هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره دا کی سبي تیر کال د افغان پرمختیاي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د دا تولیدي مرکز په پرانستلو سره نور شزي هم واڅولې چې دا کی سبز دا کړی. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله دا کار ځای د بندېدو لګوار سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مؤسساتي د بازار موندنې نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي ترڅو لا ډیر شزي د کې سپټم مخه کړي.
سلور قسمه لرګي کې مشکار کوي چې هغه نرم او سخت لرګي د نرم لړلې څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخي ته ورو او په سختو کې په چارمغز او پنجچنار لرګي باندې کار کوي. مختلف انواع جوړو کورونه لپاره د دفترونو لپاره ځینی کوچنی او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړوي. دا چې مشکار ځای نه وي دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ ته څوک ته خطر لا کوار سره مخامخ یو. کومې خويندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نو څه کولای چې ټول خويندې ته معاشات ورکړو او ټول یې سره په کار ځای کې وساتو، ځکه دلته خام مواد ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډیرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستی په غاړه لري مهم بولي ترڅو د خپل اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوادانی باندې کار کوي، په انسان باندې کومه دا یو میوادانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. خو غشتنه مده مسات څخه دا غدای چې زموږ سره مرسته کوي چې موږ ته بیا بعد د کار پاتې نسو، یا د خپل د کوچنیانو مریم نو دا ساده د مشکلات زه دا ځای ته راغلم. خاوند مې کار دی سلیش دلته کفایت نه کوي.
دلته چې موږ یو پر پتنسانو میوادانی او داس نور شان باندې کار کوو او کومه یی چې مشترکی هغه سمور د ترانسپورت یو ځای پسنه کوي، غوښتنه مې ده چې مؤسسه زموږ سره مرسته وکړي ترڅو موږ به کار پاتې نشو.
د 2020 کال د اگست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلی، په سیاست، اقتصاد او ټولنیز برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولې. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري او په نظامی او صحی برخو کې یو شمیر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې د پنځو ویالو او کانالونو د رغونې چارې روانې دي. دا کارونه د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په مالی مرسته او د اسلامیک ریلیف مؤسسې په تخنیکي همکارۍ پیل شوي چې هر ورځ سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابروي او د زرګونه جریبه ځمکو لپاره اوبه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې مشر ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل د وټپور ولسوالۍ په کټار ګمبیر او دیوز غرنۍ او لرې پرتو سیمو کې د پنځو کانالونو او ویالو د ترمیم چارې پیل کړي چې په کې 4,500 تنو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د هغه په وینا چې پر یادو پروژو 1.9 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې ټولې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام لخوا ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي.
په پنځو پروژو کې مونږه 15 غټ کانالونه او نور وړ وړ کانالونه په نظر کې نیولې دي چې دغه اندازه 1,500 متره همدارنګه د نورو کانالونو 3,500 متره همدارنګه 3,500 متره په طول باندې دي ته استنادي دیوالونه جوړیږي چې په طول د 1,500 کالو کې تخریب شوي وو او بېرته په کار صورت نه نیولې. همدارنګه 4.5 کیلومتره په اوږدوالي باندې هغه ویالې چې مخکې نه موجودې وي هغه پاکې شوې دي. د هغوی هغه برخې چې ترمیم ته ضرورت لرلو ترمیم شوی دی.
هغه وای له دی وړاندې په سرکانو ولسوالۍ کې هم د شپږو کانالونو د ترمیم او صفایي چارې بشپړې کړي او په زرګونو کسانو ته هلته هم د کار په بدل کې پیسې ورکړې دي. د وټپور ولسوالۍ د چارډانګو د کلی دینی عالم سید عزیز په پیل شو کارونو خوخته وای
مونږ د دې پروژې پر اغتللو باندې الحمدلله ډیر مشکور یو. ډیر مننه کوم دا دیوال چې اوس د دې کانال شروع دی 80 متره پختکاری ده کې په زرګونو باندې جریبونه د وټپوره پورې هغه د شولو د جوارو د دوه فصله خړو کېږي. مونږ د موسساتو نه او د حکومت نه دا پوښتنه کوو چې د دې په شمول باندې مونږ ته دغه شان نورم توجه کی د غبر خړم خراب دي زمونږه برا پلچګونه غواړي زمونږ دا والا
د یادونی ور د چی په دې ورستیو کې په کونړ کې د خړو نړیوال پروګرام او د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې پر مالی مرسته د سرکونو ویلو او سربندونو ترمیم او صفایي پر لزګونو پروژو کار روان دي چې په کې په زرګونو بیروزګارو او بیوسو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشک مصر خارګوټی نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی نو دی دولت نه زمونږ د غهیلو پایش ته چې دوی ته باید د کار زمينه مساعده کی او درګر ته روان دي روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کلارو باندې سفر پیل کړی دی نو پړم چې دوی ته د کار زمينه مساعده کی.
زمان خوب دی ولی دا کلان در ویس ولی سو خبری که زمانگ پولیس ولی که بخی دا مرسی چا تا نرسی جنی تولی و خلق کرمندان رو تور که ولی که جی دی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی وی امانگ دا پیغام سرا سوت که.
السلام علیکم دا زادی را دیو طول و امکاران تا سلامون و ایمان پیدام امد لغمان نایم دا لغمان ولی پلیشن ورس ولی دا سیگل دری نایم دا غد جنکان و خونزی زمانگ افران دی ورون زمږ یو امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندې ورونه او ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته زده کړو ته پیدا مې ورکول او سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان تر بل هیواد وختونه باندې کته مدرسې بندې نو سره په تاریخ په اوږدو کې به تور ورځې موږ چې دغه د جنکیانو ښوونځي بېرته پرانه نه ځي او دغه د انساني قاچاق کوونکي د ګیر کې دغه ټول حیوان ځوانان وږي او منحاس او ځوان په کشر باندې خپل نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار موږ ته نو موږ مجبور شو چې هیواد هم د حمل میاشت کې پرېښود او ایران ته راغلو. دلته کاروبار ته او کله کاري کله کار نه وي او امنیتي ځواکونه ټول وپاشېدل او دا امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې د پخواني امنیتي ځواکونه تجربه کار دي او موږ به چیرته چې پینته درې دل ډیر منظم شکل باندې هیوادوالو ته بمنګ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې درې دل یعنی پورم بمنګ تن کې غارت اسلامي مجاهدینو غوړو چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او هیوادوالو سره الحمدلله راوي کرم